دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصره در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه وورو چې زموږ همکار پامیر ساحلي تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له افغانستان سره د تجارت خرابېدو له وجې په صوبه کې کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سپریم کورټ مشر قاضي د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټې جوړه کړې ده او د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو اووه هېوادونو ټولنه نن د سوریې پر وضعیت آنلاین غونډه کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمر شوې ده.
دا والیوم یو وخت کې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې د بیا جی دی اغه لوکل کرنسی ختم کړل، ډالر راوست، بیا نور خبره شوې قرض دادې کده نن سبا 500 میلیون، 700 میلیون، 400 میلیون تا والیوم روان دي د کاروبار.
د سوداګرۍ خونې په خوانی مشر زاهد الله شینواری پرون مشال راډیو ته ویل چې افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په خیبر پښتونخوا کې بیروزګاری زیاته شوې ده. د ویل چې د پاکستان حکومت باید افغان کاروباریانو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي او له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه تمدید کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو صلاحکار عبدالکریم خان وایي چې د افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې د افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پر لارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بللي دي. د پاکستان مشر قاضي یحیی اپریدی د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څنګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټه به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپل سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي اپریدی دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي رپورټ کې وویل چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر تر بېساري کچ لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د 15,000 قیدیانو د ساتلو گنجایش دی، خو په کې شاوخوا 25,000 بندیان پراته دي. رپورټ وایي چې د دې لامل دا دی چې عدالتونه د قضیو په فیصلو کولو کې خورا زیات وخت اخلي. خو د سپریم کورټ په بیان کې راغلی دی چې مشر قاضي یحیی اپریدی په غونډه کې له بندیانو سره د بشري خواخوږۍ او قانون پر اساس د چلند پر ارزښت ټینګار وکړ او عدالتونو ته یې لارښوونه وکړه چې هغو مقدمو ته د لومړیتوب ورکړي چې له 3 کلونو څخه له زیاتې مودې راهیسې نه دي فیصله شوي. بیان وایي چې د اصلاحاتي کمیشن سپارښتنې به د نورو صوبو په او پر ملي کچ د زندانونو د اصلاحاتو او تګلارې جوړولو لپاره مهمې ثبات شي. د سپریم کورټ په ګډون د پاکستان په عدالتونو کې په لکونو مقدمې پرتې دي چې له کلونو راهیسې نه دي فیصله شوي. قانون پوهان وایي چې د مقدمو د ځنډ یو مهم لامل دا دی چې پولیس عدالتونو ته پر وخت چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پولیسو بیګا په مینګوره کې د نشه یي توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکله ګولې وه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانیدار وژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټون یې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې او ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جیو مشران په سوریا کې پر روانو مهمو بدلونونو باس وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکه یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوې لنډمهالې ادارې د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کولو ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو د دسمبر پر 8 دمشق ونیو او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام یو ترهګر ډله بولي. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله وایي چې د نومبر پر 20 د حکومت مخالف وسلوالو د حملو له پیل راهیسې 1,00,000 وګړي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پرس اژانس ویلي دي چې جی او ټولنې په سوریه کې د ټولګډونه سیاسي انتقال د بشپړ ملاتړ څرګندونه کړې ده. د ایټالیا وزیر اعظم دفتر د جی او ټولنې په استازیتوب په پرونی بیان کې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي. ایټالیا اوسمهال د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو هغې ټولنې نوبتي مشري کوي. په جی او کې بریتانیا، امریکا، کاناډا، جرمني او جاپان هم شامل دي. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو د خبرونو درته په امیر ساحل وړاندې کول. که د خبرونې تر پای را سره واس نو دا رپورټونه به واوري. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه وایي د پاکستان د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده. سوداګر وایي اسلام آباد دی په دې برخه کې اسانتیاوي پیدا کړې.
بارډر باندې پیرایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي نو افغانستان د تاجرانو ته هم ورکوي.
د سپریم کورټ مشر قاضي د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټې جوړ کړې ده. د زندانونو چارواکي وایي عدالتونه مقدمه پر وخت نه فیصله کوي نو ځکه بندیان ډیر سوي دي، خو قانون پوهان بل نظر لري.
په دې کې په زرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوي نو له پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي.
تفتیشي افسر چالان نه سبمیټ کوي، مختلف وجوه بیانوي.
د رڼو انتخاباتو لپاره یو نه حکومتي سازمان وایي چې د تیرو انتخاباتو پر تلسش کال په پاکستان کې زنانو ښځو اوټونه زیات اچولې دي. یو شمیر ښځې وایي د رای کارونې پر ارزښت تر پوهېدو وروسته اوس په خپل خوښه خپل ووټ کاروي.
ټول ته مې خاصه پوي چې زما اوتي او زما مرزي ده.
خیبر پختونخوا کې مونږ وکړو چې خزې راغلي دي او هغه الیکشن ګټلې اونده.
د دې ترڅنګ د سیمه اونړي په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې یو ځل بیا له افغانستان سره د تجارت پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده او وایي چې له دې وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې کمې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له افغانستان سره تجارت له 3 ارب امریکایي ډالرو څخه شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته راکښته شوی دی. کاروباریان وایي چې پاکستان باید افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنایع چارو سلاکار وایي چې وفاقي حکومت له افغانستان سره د تجارت زیاتره چارې پر مخ وړي، خو شنونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم تیره میاشت افغانستان ته پر لیږدونکو شیانو 2% ټیکس لګولی چې ځایی کاروباریان اغیزمنوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
د پښتونخوا سوداګر او صنعتکاران وایي د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په کمیدو دی او په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې نوري تجارتي هلې ځلې هم متاثر شوې دي. په پېښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فضلی مقیم خان د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی.
نو زه تا نه پوهېږم دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره خېګړه کوي یا ځان سره اور د خلکو سره دښمنی کوي. ولی دا والیوم یو وخت وو کې دا 3 ارب ډالر نه ایکسس بزنس کې دا بیا چې دی هغه لوکل کرنسی ختم کړه ډالر راوست بیا نورې خبرې شوې. غرض دا دی کې دا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون روپیز تا د دې دا والیوم روان دي د کاروبار. نو دینا گورنمنٹ دا کم ټیکس کلیکټ کړه هغه هم نه کلیکټ کیږي. کم د خلکو روزګار روانو خلکو به روزګار شي.
په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان سره د تجارتي حجم د کمیدلو په وجه په پښتونخوا صوبه کې بیروزګاری زیاته شوې ده. زاهد الله شینواری وویل چې په کار ده په پښتونخوا کې د تورخم په لوی لاره د تجارت تیزولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړی شي.
ویزا
فار بزنس مین چې دی کاروباری خلکو ته اسانول غواړي په بارډر باندې په ارایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي نو افغانستان د تاجرانو ته هم ورکوي د هغې میکانیزم جوړېدی شي په اسانه باندې پاک افغان جوینټ چیمبر دی د هغې ممبرانو ته دی کوي یا د کابل او جلال آباد چیمبر په هغه کوي یعنی زموږ په دعوتنامه باندې کوي سرحد چیمبر آف کامرس شل طریقې جوړېدی شي نو دغه ویزې مسله چې ده دا پکې هم ډېره زیاته ده او پاک افغانستان چې کوم ټریډ اګریمنټ دی هغه ایپټا ورته یي هغه چې دی ایکسپایر شوی دی د هغې رینیول دې فورا وشي نو دا ټرانزټ ټریډ اګریمنټ هم چې دی دا زموږ دواړو ملکونو په منځ کې یو د خفګان باعث جوړ شوی دی.
د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو په ځواب کې د صنعتونو او تجارت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ او صنعتونو زیات معاملات د وفاقي حکومت په لاس کې دي.
زمنګ د سوبې نه د ان او سی په نوم یو حساب تاو شوی دی چې هغه ان او سی انټیریر منیسټری ورکوي او کم بار نه چې کم زمنګ انویسټر راځي نو هغه د سکیورټي په نوم یو ډیر لوی دیوال والے شوی دی چې یو خو زمنګ د افغانستان ټریډ متاثر شو چې په خکت را روان دي. دویم چې دی زمنګ د بجلی ټیرف دومره بره لاړو د دې د وژنه چونکی حالت د فائنانشل حالت د صوبې او د افاق تاسو له پتره تعلقات هم تاسو له پتره موږ ترانسپیشن اند ډسپیچ کمپنی خپل جوړه کړل صوبې او اوس موږ چې دینو کراچۍ لاهور او د لپاره انویسټر د لپاره زوچ سوک دی انویسټمنټ موږ سره وکي.
خود پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وای په روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو په هدف د پښتونخوا صوبې نه په برآمداتو یا اکسپورت کولو 2% نوې ټیکس لګولې دي او دوی وایي د صوبایي حکومت د دې نوې ټیکس لګولو په وجه به د افغانستان سره تجارت نور هم متاثر کیږي. په پیښور کې خبریال ارشد عزیز ملک وایي په پښتونخوا صوبه کې تجارتي هلی ځلې ځکه متاثر دي چې د افغانستان سره د تجارت په اړه د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو پالیسیانی د متعلقه سوداګرو په مشاورت نه جوړیږي.
کله یو پالیسیان بدل شي کله چې کم دی دا پاټک بند شي کله یو ایشو راشي کله وی چې دا گاډې به بدلې کله لکه دی هر میاشت کې تبو ګوره نو ایشو بجوړي. زمونږ چې کم دلته نه انډستریلیسي چې ایکسپورټر دی هغه پریشان دی کله ډیوټي زیاته کی مخکې دا صوبایي حکومت چې کم دی 2% ډیوټي لګولا نو خلک په دې باغه شو چې یار دا پیسې به هم ورکې لکه هلته خو دی پرافټ د پاره ته دی نه ایکسپورټ کې کدا هغه دلته قیمت زیات شي نو هلته به تاسو ایکسپورټ کې هغه سه نو پکار دا چې موږ داسې پالیسی جوړه کړو چې زموږ د خلکو ته روزګار ملو شي.
د دسمبر په اتمه په گورنر هاوس په خبر کې په تر سره شوی غنډوندیزه ونده کې بیلابیلو سیاسي غوندونو هم په پښتونخوا صوبه کې په کمیدون کې تجارتي هلو زلو د اندېښنو سرګندونه کړې و او له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کړې و.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د سند صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټه جوړ کړې ده. یحیی آفریدی دا اقدام پرون تر هغه وروسته کړی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر ویلي چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د کندیانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. حسن سیتو د سپریم کورټ د کراچۍ په څانګه کې رپورټ دایر کړی چې پکې راغلی چې د سند په 26 زندانونو کې تر 14,000 بندیان د ساتلو گنجایش دی خو پکې د زندانیانو شمیر شاوخوا
شپږ زرو ته لوړ شوی دی. سیتو وایي د دې لامل دا دی چې عدالتونه د مقدمو فیصله پر وخت نه کوي، خو قانون پوهان وایي چې پولیس پر وخت عدالتونو ته د قضیو چلانونه او شواهد نه وړاندې کوي. شنونکي وایي چې د زندانونو مخه د خلکو اصلاح ده، خو په هغو بندیخانو کې قید کسان اکثره تر خوشی کېدو وروسته لا لویو جنایتونو ته مخه کوي. په دې اړه تفصیل د نیازالی په رپورت کې.
د سند صوبې د زندانونو د پولیسو مشر یا ډی آی جی حسن سیتو سپریم کورټ کراچۍ رجسټری ته وړاندې کړي خپل راپور کې په زندانونو کې د گنجائش نه زیات بندیانو ساتلو لوی علت د عدالتونو لخوا زر پریکړې نه کول ښودلې دي. د دوی په وینا چې دا مهال د سند په زندانونو کې سلیر سره قیدیانو کې یوازې څلور نیم زره سزا شوي بندیان دي او نږدې شل زره بندیانو مقدمې لا په عدالتونو کې روانې دي. خو په کراچۍ کې وکیله منیزا کاکړ د دسمبر په 12مه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دلته د جرمونو کچه هم زیاته شوې ده، عدالتونه د ثبوت په بنیاد پریکړې کوي. خو د دې په وینا د بد مرغه دلته پولیس په زیاته مقدمو کې په وخت چالان یا ثبوت هم عدالت ته نه وړاندې کوي.
زیادتی او د دې سره سره په عدالتونو کې کوم کیسونه دي نو هغه هم یو د پروسیجر لاندې حل کړي، نو په دې کې کوم پولیس ډیپارټمنټ دی په دې کې پزرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوې نو له پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي، نو په دا باندې چالانونه او داسې دي دا په ټیم نه جمع کوي. نو د دې د لامل اکثره قیدیان چې وي هغه په جیلونو کې وي. د چالان څخه خپل مدت کم په قانون کې ویل شوی دغه وي سپل رس ورځې کې دننه به چالان جمع کړي، خو دلته په دې عدالتونو کې داسې هم کې سورشتہ سیکال کال یې چالان نه وی جمع.
نو موړی په وینا په زندانونو کې د غنی لکبلا د قیدیانو ژوند اساسي اړتیاوي لکه خوب خوراک او روغتيایي سہولتونه اغیزمن کیږي. دا په داسې حال کې چې د یاد رپورت تر مخې د کراچۍ مرکزی زندان کې د بندیانو گنجائش سلیریش سوا او د ملیر په جیل کې بیا 200 دی. خدا محل د کراچۍ په مرکزی زندان کې نږدې وزره او د ملیر په جیل کې نږدې شپږ زره بندیان موجود دي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل نصیب الله اڅکزی مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې پړه پر حکومت او پولیسو اچولې.
حکومت کول لیک اپ کنسنټریشن جوړ توای هغه جوړ کړی دی، مطلب نه لکه ملزمان سره داسې رویه کوي چې لکه دوی کتونه کوي. دا خو ملزم دی، مجرم دروسه پر لاندې دی. اف آی آر چې کټ سي سورزه میں ڈینٹری دی چالان بس سبمٹ کئے، لیکن تفتیشی افسر چالان نہ سبمٹ کئی، مختلف وہ جو بیانی نو بیا دادی چ پیٹی سی کوٹ پمیاشت میاشت بنی پروتی چ مطلب نے چالان نہ راضی زیاتوب دی.
د کراچی پ زندانونو کی د بندیانو د خیر خیګړ لپاره کار کون کی او مدنی فعال موجب خان بیا وای زندان د قیدیانو لپاره د حقوی د اصلاح مرکز پکار دی، خو د بد مرغه دلتا د بندیانو لپاره بنیادی اسانتیاوی نشتا.
د زیات گنجائش د وجینا کم چې د جیل مقصد وی کریکشن یا اصلاح کول وی هغه مقصد پدې کې نه پوره کیږي. پدې قید خانو کې قسمه قسم قیدیان دیوبل سره انټریکشن کوي، دیوبل سره غوناسته ولاړه کیږي، نو لاګې وجینا چې کنده کسان چې د جیل خانی نه راوځي نو تدې اصلاح نه کیږي، بلکې الټا دی پنور برایانو کې پدور بدوالو کې پدور نورو کرائم کې انوالو شي او د کرائم ریشو نورو هم سی واشي. فیسیلیټیز چونکې ډیر زیات فقدان دی جیل خانو کې، بس کم قید خانو کې فیسیلیټیز پکار وی لکه کتابخانه وی، کرکټ فټبال یا مطلب د لبو یو گراوند پکار وی، یو داسې میکانیزم پکار وی چرته چغوتا هیلدی او فزیکل ایکټیویټیز ملاوی دي.
په کراچۍ کې خبريال ضیاء الرحمن بیا وایي د غنې لکبله ټول بندیان جلا نساتل کیږي، نو د په وینا چې په لوی جرمونو کې ککړ قیدیان بیا د نورو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو ذهن سازی کوي او هغوی هم خپل وسلوالو ډلو ته رابلي.
دا خو ډیر زړه مسله ده پاکستان کې، اورال قیدیان زیات دي او جیل کې سپیس نشته. ټول هغه دا مسله چې په دې جرمونو کې چونکی گنجائش نشته نو کم هارد کور ملټنټ سي لکه لشکر جنگ وی، تحریک طالبان پاکستان یا گینگ وار، هغه سره به عام خلک مکس شي. دا ډیر غټ یو کنسرن دی کوم نه وخت په وخت د کوم حکومتي داری دي هغه په دې باندې په لږ اظهار کې تشویش چیر دا سپګور پکار دی. په دې ټولو مین شي چې دا لو پروسیکوشن دی، کیسونه چلیږي کالو کالو چلیږي خلک پکې بند پاتې، نو دا ټول پروسیکوشن هم غټه مسله ده او نوې جرمونه پکار دي غټ خارونه کې.
بلخوا د حسن حکومت تر وسه په دې اړه سندي ویلي، خو په ورته وخت کې بیا د دسمبر په 12مه د پاکستان چیف جسټس یحیا افریدی د سپریم کورټ کراچۍ رجسټری په غونډه کې د سن صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. دا سپریم کورٹ د اعلامیې تر مخې چې د دې کمیټې جوړولو موخه د زندانونو په نظام کې د موجوده مهمو ستونزو حل کول دي. د دې کمیټې مشري به پخوانی جج ارشاد علی شاه کوي او کمیټې به په زندانونو کې د سهولتونو او نظام ښه کولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کوي. د اعلامیې تر مخې چې د پاکستان چیف جسټس د بندیانو سره د انساني همدردۍ او قانوني اصولو په رڼا کې د چلند پر اهمیت ټینګار وکړو او ویلي چې د هغه بندیانو مقدمې چې د دریو کالو یا تر دې زیات وخت سی لا د فیصلې په تمه دي باید ورته لومړیتوب ورکړی شي او د دې ډول قضیو سمدستي پریکړو لپاره ځانګړي تګلارې جوړول ضروری دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه د ماچس اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې هلته دي د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو کورونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرانشاه د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې ځلې نظامي او پوځي کال مخکې د ړنګو کورونو سروې بشپړ کړې وه خو لا یې هم ورته پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو پر مهال ماچس کلی چې پکې 1200 کورونه ول مکمل ړنګ شوی وو. چارواکي وایي چې هلته هیله لري چې صوبایي حکومت ورته زر پیسې ورکړي چې اغزمنو ته وسپاري. د پاکستان حکومت د عملیاتو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان به ورکوي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
خبری غونډه کې د مچسو یو مشر جاوید اقبال وویل چې سروې مکمل شوه نور کډړنګو کورونو پیسې ورنکړي نو احتجاجونه پیلاوي.
د میژ سروې سپخوري میژ په ډېرې جرګې سٹارټ کړه وډکس کا غونډه کله دا په دوا کوله شې دا سروې سار ته ورسوله. ایس هر څه کمپلیټ تي خو میر د سیول انتظامیا د ڈی سی د آفس نه دامره د نشي کوي چې یو ډیمانډ لیټر و سره جوړ کو پی ډی ایم ای ته اولاجی چې د غریب خلک ته د سروې پیسې روشي د کلا چون کې غون بیلډ شو دا غریب خلک ته او د کرینا غون ختم دي.
د ماچسو یو بل مشر حاجی محمد شریف وای زلی انتظامی سروې هم مکمل کړي خو د ماویزو پته ما دي.
سروې باندې عمل نه کیږي مشت ډیمانډ نوٹ نه روکیږي کنه چې میژه غته سلی وشي مخلرا میژه د پریس کانفرنس دې ته پورا کړل چې میژه اوس دنیا ته ورسیږي او روډم باندې کې او مخته چې سکه دلې شي خپل حق ته پر ان شاء الله میش کی.
د ماچسو کلی اوسیدونکو دغه شکایت په جواب کې د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د مچسو په شمول ټول هغه خلک چې عملیاتو کې کورونا ډنګ شوي سروې یې شوي او که کم پاتې وي هغه هم کیږي. خلکو ماویزې هم اخستی. د پاتې خلکو ماویزو لپاره یې متعلقه محکمو ته درخواست کړی. هم د میرامشاه اسسټنټ کمیشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د مچس کلی د ماویزو کیس یې تیار کړی تماکړی چې ضرورت تماویزه وراسي.
شمالي وزیرستان شه زنې علاقې زنې داسې کلی چې اپریشن سر به ازب نه باد د سروې نه وشوي د غیړنګ کورې نو په ابنې ضلع انتظامیه وقتن فوقتن لګیا دو یا غي تمیش باقاعده ټیمینه جوړ کړی دي هغه خپل سروې د جاري سوتلې دو په دې شډېره خلک ته موضوع ملو شوی هدو سو د میش سره د فند د کمی د وځي کیس مکمل لای خولیا موضوع نه دوه تر غلی او زنې کلی داسې پوتې دي مثلا لکه ماچس علاقې چې کی مدو بندې میجا ټیم ه جوړ کړای دی سروې ه ډېر حد پر شوی دو ا بندې میج لګیای ان شاء الله کوشش هم دای چې زر تر زر یې کلیر کی.
زر بیا زب عملیاتو کې د ځای خلکو په وینا میرام شاه میر علي د داخل بازارونه مکمل رنگ شوی ول او ډېر ایسی مو کې د خلکو کورونا هم رنگ وو چې حکومت د خلکو ستانه دو پس ژمنه کړي چې هغه ایتبا د رنگو کورونو ماویزه ورکړل کیږي. د چارواکو په وینا د مکمل ډنګ کور په سر 400,000 او جزوی ډنګ کور په سر 1,60,000 معاوضه ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو، د ملګری ملتونو لخوا د ماشومانو د خیر شګر لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په بلوچستان کې په ماشومانو کې د 12 ناروغیو د مخنیوي لپاره یو روزنی روزنیزه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د سوبیلا بیلابیلو زلو ځخه خبريالان ورغشتل سوي او هغوی ته په دې اړه روزنه ورکړل سوي ده چې هغوی څنګه کولای شي د دې ناروغیو په مخنیوي کې له حکومتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې غونډه کې شریکو چارواکو او نور ګډونوالو ویلي چې د دې ناروغیو په مخنیوي کې د رسنیو مرسته ډیره ضروری ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې 6 کال تر اوسه چې پولیو کوم یو کم شپېته ماشومان وهلي دي، په کې زیاته برخه د بلوچستان دي. ایوب ترن په دې اړه رپورت لري.
د ماشومانو د روزنې د نړیوالې ادارې یونیسف تر سوري لاندې یو روزنې تربیتي غونډه یا ورکشاپ په کوټه کې وسو. په کوم کې د کوټ په ګډون د سوبې د بیلابیلو برخو څخه خبريالانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د روغتیا چارواکو وویل چې په میډیا یا په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د خبريالانو یو ذمېدار کردار ماشومان د پولیو په ګډون د 12 ناروغانو څخه ژغورلی سي. په دې اړه د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د څانګې ایمونایزیشن د پرمختیا د پروګرام یا ای پی آی مرستیال مشر ډاکټر سهری نوشروانی وویل چې د پولیو یا ګزر تر څنګ په ماشومانو کې د 12 ناروغیانو د مخنیوي په خاطر د ویکسین په اهمیت خبري اعلان پویول وو.
رپورټرز او جرنالیست سره یې شری اغه بیسیک مقصد دا دی، سپیشلی چې موږ روټین ایمونایزیشن خبره کوو، سنسټایزیشن، اورینټیشن او اغه انگیجمنت د دریشیان دونی امپورټنت دي چې د دې ضرورت مش په دې پرېوځي چې موږ ګیپس انالیسس کوله آل تدا معلوم سي چې ګورنمنت یا د هیلث ډپارټمنټ خبره چې د کمیونټي پورې نه رسیږي او د کمیونټي خبره چې د اغه زموږ پورې نه را رسیږي. نو اغه لوي چې جرنالیست چې دې زموږ هغه مین رول دي چې د دې لوي چې موږ کمیونټي پورې رسیدای سو، هیلث سره ریلیټډ چې ډیس بیلیفز دي خلکو کې اغه زموږ پورې را رسیدای سي او اغه جواب چې دی ثرو جرنالیست او رپورټرز موږ اغه پورې را رسو.
ورسره ډېر خبري اعلانو د ماشومانو د یادو ناروغیانو او داغه د مخنیوي په خاطر د حکومت له لوري د پورته سوو ګامو ملاتړ وکړي.
ادو ناپی کاکړ کلاس پلازما تعلق دی. نن یونیسف چې کوم ای پی آی والا باندې 12 مختلف بیماریانو باندې ورکشاپ او هغه زخم مشتدیر معلومات ملاو سلو، مختلف حوالو باندې مشتدیر ټریننګ راکول سو چې دا ټریننګ و موږ په علاقې کې کلاس پلاو د ګردو جرنالیست راغلی ګلو موږ په عوام ته شعور واګای ورکو چې د بیماریانو څخه بچاو سي.
ازمانم چې عبدالباسط دې چمن سمې تعلق دې مش په علاقې کې چې د پولیو ویکسین په دور دراز کم علاقې دې پاغه کې د ډېر شدید ضرورت نو مش تاغه وس معلوم شو چې موږ به په اساني سره د چمش کوم سورس دې دغه سب معلومات خو هغه به مخ ته خو بیا به وخلق ته دې آگاهي ورکو چې دا دون فائدې لري.
بل په لوته د روغتیا زیاتره کارپوهان وای چې په صوبه کې د پولیو یا ګزر ترڅنګ په ماشومانو کې د 12 ناروغانو د مخنیوي په خاطر و ماشومانو ته ویکسین په سمه توګه نه رسیږي. په کوټه کې د دسمبر په 14 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې د ماشومانو د روغتیا کارپو او پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی وویل چې د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې و ماشومانو ته د ویکسین لګولو کچه د 50% څخه هم کمه ده.
تر هغه پورې چې دا روټین ویکسینیشن چې موږ کوو دا بهتر نسی، د دې کوریج ریټ ٹھیک نسی، دا بیماریانی نسی کنٹرول دلای او دا بار بیماریانی اغه بیماریانی دی چې موږ ودی ته ویایو کمیونیکیبل ڈیزیزز. بل تلګی جا بیماری لاغز خزی بل تلګی جا، دې صرف اور صرف حل دا دی چې موږ په حفاظتی ټیکا جاتو باندې کنټرول کو.
د نومړ په خبره چې پټولنی جرسنی د غلط خبرو د خبرېدو څخه د یادو ناروغانو په ضد کمپاین هم کله نا کله تر اغیز لاندې راشي. د ونی ورده چې پروان کال کې هم تر اوسه په پاکستان کې د پولیو څخه یو کم شپته ماشومان اغیزمند سوي دي په هغه کې تر ټولو زیات په بلوچستان کې شپږویشت او په خیبر پښتونخوا کې د دې ماشومانو کچه و شپاړس ته رسېدلې ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې د پولیو یا ګزن د مخنیوي په خاطر به د روان کال وروستی کامی کمپین د دسمبر په شپاړسمه نېټه پیل شي، په کوم کې چې د هېواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په شپږ دېرش ضلعو کې د پنځو کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي.
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلې دولس نیم بجې سوي دي. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډې زور. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پر لارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بلل دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پولیسو بیګا په منګوره کې د نشئی توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکه لګولې وه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانیدار ووژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټون یې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان مشر قاضي یحیی افریدی د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څانګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټي به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي افریدی دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي رپورټ کې وویل چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بیساري کچ لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د دیارلس زره قیدیانو د ساتلو گنجایش دی، خو پکې شاوخوا شپږویشت زره بندیان پراته دي. او ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جیوو مشران په سوریا کې پر روانو مهمو بدلونونو بحث وکړي. د فرانسې خبری ایجنس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکه یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوي حکومت د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کولو ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر اشام په مشرۍ وسلوالو د ډسمبر پر اتمه پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر اشام یو ترهګر ډله بولي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. له اوس هم راځو د پاتې رپورټونو په لور. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریا یا شام کې د امنیت او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. انتونی بلینکن دا مهال د منځنی ختیځ په سفر دی او پرون یې په اردن کې له پاچا دویم عبدالله سره ولیدل. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو د دسمبر پر اتمه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه دا ډله یو ترهګر ډله بولي. په همدې حال کې د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې په یو ګډ اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنه کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټول ګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلوالو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې سباندې میاشت وروسته له واک څخه لري کیږي د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د ټوریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیې هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته یې په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عیني اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیې تلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي تلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وو د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه پراوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشمې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیر یکشنبه د دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سېشنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
سالی محمد سالی او په بشری چارو کې د ملګری ملتونو د عمومي منشي مرستیال ویل دي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د افغانستان د روغتیايي نظام لپاره ویجاړونکي پایلې لرلای سي. ټام فلیچر پرون په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت غونډې ته په وینا کې ویل چې د طالبانو د دې اقدام له وجې به د مور او ماشوم د مړینې کچه لا لوړه سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د هغه سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما مشري روزا اوتنبایوفا هم ویل چې که د طالبانو پریکړه بشپړه عملي سي نو د ښځو او نجونو لپاره به مرګونې پایلې ولري. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د روانې میاشتې په پایل کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و. سالی محمد سالی نور حال راکوي.
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیايي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنې څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او انجونو په کې زده کړې کولای شوي.
دا دستور به د شوزو او انجونو روغتیايي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 16,000 قابلګانو او 2,800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیاته سي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. هغه زیاته کړې چې د امیندواري اړوندو اختلالاتو له کبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه مري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زکونکي به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې لګډون څخه منل شي. که چیرې د پریکړه په بشپړ ډول پلي شي، نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غراض د نارینه او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټولې وات لپاره مرګونې پایلې ولري. ځلې دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انسټیټیوټونه تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انسټیټیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو تر څنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه وویل چې سږ کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
د مومندو په سکولونو کې د ښوونکو د کمښت له وجې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومتي ارکامو له مخې په همغه ضلعه کې په شاوخوا 50 ښوونځیو کې یوازې یو استاد کار کوي. په مومندو کې له 1500 سکولونو څخه یا تر 15 زیات تړلي دي، خو د تعلیم اداره وایي چې له تړلیو ښوونځیو سره له شاوخوا سیمو څخه یا خو خلک بې کور سوي او یا هم هلته نور پرایمری ابتدایي سکولونه سته چې ماشومان یې هلته لیږدوي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د بر محمد د خویزو، بایزو، صافو او پنډیالۍ په شمول د نورو ځینو تاثیرونو د سکولونو کې د استادانو کم وخت هم شته، ولې ځینې هغه سکولونه چې طالب وسلوالو په تیرو وختونو کې الوزولي وو یا عسکري اپریشنونو کې متاثره شوي وو، هغلته بیا د تعلیم دپاره ضروري سهولتونه نشته. د ګړن کلی پنډیالۍ اوسیدونکي یو سماجی کارکوونکی ناصر خان مشاد رډیو ته وایي،
نو استادان خو بالکل نشته. کم سکول کې چې درې ټیچران دي نو هغه نمبر کې یپته یو راځي، یپته بل راځي، یپته بل راځي. ټیک شو، د ټاټونو د سہولت خبره کې ما ته په یو سکول کې تقریبا په 95% سکولونو کې خو تزوی ما چې دی کې به نه باتھرومي نه به پکې د اوبو سہولت. نو تعلیم نظام خو زمونږ ډیر بینی حته خراب دی، ته مجبورای نه بچی خته سکولونو کې داخل کړی دی کدل توینو خپل نظر لاندې بم په سبق ویلای.
په مومندو کې د تعلیمي ادارو شمیره 1500 اتیا ده. دغلته شاوخوا 2 سکولونه د سرحدي پولیس سره نږدې آباد دي چې د تعلیم محکمې ته چارواکو خبره هغلته آبادی نشته، نو دغه سکولونه بند دي. تیر وختونو کې په یو سل او یو دیر سکولونو کې 14 شوي چې دغه تعلیمي ادارې مکمل لړنګې کړې وي. د ساپو تحصیل یو سیاسي کارکوونکی نور اسلام صافی وای، هغلته د لنګو شو تعلیمي ادارو حالت لا هم ډیر خراب دی.
د جینکو سکولونه دي پاغه کې لا تر اوسه پورې د فیمیل سټاف یعنی چې د هغه کمی دی پکې، هغه پکې لا تر اوسه پورې پوره نه دي. ما ډیر ځل داسې یو څو کیسونو کې خپلم درخواستونه جمع کړیو، پاغه کې مونږ تدا ویلو چې یاره مونږ سره لوکل سټاف نشته دي او د بار چې کوم سټاف دی هغه دلته ډیوټي ته نه دي تیار.
په لنګو شو سکولونه کې ځینې تعلیمي محکمې، ځینې نړیوالو تنظیمونو او ځینې بیا پوز یو وار بیا جوړې کړې. د تعلیمي محکمې د چارواکو خبره شاوخوا 2 سکولونه لا هم اړنګ پراته دي، خو هغه هم بیا په داسې ځایونو کې دي چیرته چې یا خو آبادي نشته یا بیا هغې سره نږدې کوم بل سرکاري سکول شته، نو ماشومان یې هغه سکول ته اړولي. د خویزو او د بایزو د تعلیمي ادارو حالت د دغه سیمو اوسیدونکي او د سیمې د حقونو لپاره کار کوونکي تفسیر مومن داسې بیان کو
چې په تحصیل بیزو کې هاي سکول نشته دي، نو د تحصیل بیزو 15 ماشومان سکل اتمې پاس کنه هم ته شو نو های سکول د نشوالی په قبل هغه تحصیل خوځو ګټر سکول کې های سکول کې داخله واخستله پاغي کې صرف 14 طالب علمان پاتې شو چې هغه سره خپل موټر سایکل وی یا د سورلۍ څخه ذریعہ سره و نور دا باقی چې کوم هغه سبق پرې خو ده
د تعلیم محکمې مهمند یو چارواکی چې نوم څرګندول نه غوښتل مشال رډیو ته وویل مهمند کې د استادانو د کموخت وجه هم ګڼ شمېر سکولونه سنگل ټیچر یا صرف یو استاد چلوي خو دوی وایي ځینې هغه سکولونه چې پکې تعلیمي عمله زیاته وه نو هغه اضافي عمله دغه تحصیلونو ته لیږلې او دوی کوشش کوي چې په مهمند کې یو سکول هم بې استاده پاتې نه شي دوی دا هم وویل د استادانو د کمی د پوره کولو لپاره د خیبر پختونخوا تعلیمي محکمې ته درخواست هم ورکړې شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین ویلي چې د تیرو عامو انتخاباتو پرتله سږ کال په فروری کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ و بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث په انتخاباتو کې هلو ځلو کې هم ګډون کړی و فافین د ډسمبر پر 10 په خپل رپورټ کې ویلي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو د 1410 څوکۍ لپاره 906 ښځې نوماندانې وي د خیبر پښتونخوا ځینې اوسیدونکي وایي چې پخوا د رای ورکولو په ارزښت نه پوهېدي خو اوس د خپلې خوښې نوماندانو ته ووټ ورکوي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو چې اسما ګلې وړاندې کوي
د فافین د راپور له مخې د 2013 کال پرتله د 2023 کال عامو ټاکنو کې د ښځو ووټرانو شمېره کې زیاتوالی راغلی دی د راپور له مخې په هیواد کې د رجسټر شو ښځینه ووټرانو شمېره 15 او یو کم نوي لکو چې پکې 2 او 40 لکه ښځو خپل ووټونه کارولي دي دا شمېره د 2013 کال ټاکنو پرتله 20 لکه زیاتوالی ښایي د بټخیلې الډن سیمې اوسیدونکي سویرا چې په لومړي ځل خپل د ووټ حق کارولی مشال ریډیو ته وویل چې پخوا هغه د ووټ په اهمیت نه پوهیدا ځکه دا ضروری نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رائے وکاروي خو نو موړی وای چې اوس پر پوه شوې ده
پړم بیزل ما خپل اوټ استعمال کړي دي اوټ مقصد لپاره چې بچي سوک پاس شو پاس شو چې سوک پاس نه شنو پاس نه شو بلدا چې سوک پاس شي نو موږ سره کوي نو چې کله نه بیا ما د پته ولګي چې دا اوټ زموږ لپاره سونه اهم ده دا زموږ حق ده به موږ استعمالو بیا زلال ما ما پړم بیزل باندې اوټ واچولو او مې وی چې دی پټیلا ورګ ما ماګ نغلو چې زمونږ پټیلا ورکا ټول ته مخ سپو وی چې زما اوټي او زما مرزي ده او په مونږ دې نه پس لازم استعمالوم
د مردان اوسیدونکو 15 کلنه یاسمین وای چې د اوټ په اهمیت په هدا ځکه کې د سیمې په کچوي او کړه قامي کچي تل خپل رائے د اوټ تلاري سرګندوي نو موري مشال ریډیو ته ویل چې ار خزه باید خپل ووټ وکاروي ځکه چې د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروری دی
اوټ چې دی نه دا زمونږ حق دی او موږ بیا کس له د خپل علاقې داسې کس له ورکو او هغه بیا وروسته موږ خپل خبره هغه ته کولی شو او هغه د قوم د عوام ښه خدمت وکړي را زمونږ خویند ته پکار دی چې په ښه سوچ سمج سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکي
په خبر کې خبریاله فرزانه علي بیا د خزو په جمهوریت عمل کې برخه اغستل یو لوی پرمختګ ګڼي هغه مشال ریډیو ته ویل چې ډېری خزې د پوهاوی د نشټوالي له عمله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي خو کدوی ته د ووټ اهمیت پډاګه کړل شي نو پر راتلونکو ټاکنو کې به د خزو ګډون نور هم زیات شي
جنرال الیکشن خیبر پختونخوا کې مونږ وکړو چې خزې راغلي دي او هغه الیکشن ګټلې اوم ده اوس هم داسي زیونه دي خیبر پختونخوا کې کې هغه کې خزو تا ووٹ ورکول حق دونوں نہ ملاوی گی سنگچے خارونوں کے ملاوی گی پخاور سرا ان چکم تڑلے ازلا دی آگی کیوں مونگا گورو چی دیر مشکل سرا 10% شرط دے آغا پورا کی گی
دفافین پراپور کے راغلی چی دقامی سملے پہ حلقو کے دخز ووٹرانو برخا پا دوزرا اتلسم کال کے یو کم سلویخ اشاریہ سلور سلنوا چی پا دوزرا سلی رشتم کال کے یو سلویخ اشاریہ سلور سلنتا پورته شوی ده همدارنګه د صوبایي سملای پټاکنو کې د خزو ووټرانو برخه سلویخ سلنه څخه یو سلویخ اشاریه سلور سلنه تل وړه شوی ده راپور دا اوم خای چې په 2013 کال کې یو سل 15 حلقې داسې وی چې خزینه ووټرانو پکې برخه نه و اغستي خو په 2023 کال کې دا شمیره سلی رښتا راټیټه شوی ده د فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یا فافین د خیبر پختونخوا د انتخاباتو سیړنې د ټیم مشر سیدزاده سعود مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل
د 2013 نه پس په لومبي ځل کله د دې مونږ ټریک شروع کړی نو د 10 ملیون نه د فرق کم شو په واټر لیس باندې 7.7% ته جنډر ګیپ راکو شو. دویما چې کوم وو نو موږ ایز ا ووټر د دې کتلې وه چې دې ووټ اچولې دي نو پاره کې د ښځو او د سړو ترمنځ چې کوم مخکې فرق وو نو هغه فرق څومره نو هغه فرق هم کم شوی دی. یو غوټونه دواړو ښځو سړو او اوورآل نمبر چې هغه سیوا شوی 61 ملیون خلکو ووټ اچولې په هغې کې د 39.4% وه په 2018 کې. دې ځل چې کوم الیکشن شوی دی په هغې کې د ښځو شرح سیوا شوې وه نو 41.4 هر سل ووټو کې 41.4 د ښځو طرفه اچولې شوي.
بلخوا د الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر سهیل خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه اداره له تیرو څو کلونو راهسي هڅه کوي چې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو ته د پوهاوي د زیاتوالي لپاره کمپاینونه وکړي.
د ووټر ایجوکیشن چې کوم سلسله ده هغه جاری او ساري اوسم ده. خلکو کې دا ګاهې پاک لبان دي چې کوم مالي ځلې الیکشن کمیشن کړی دي مختلف پارتنر ارګنایزیشن سره او بالخصوص په چې کوم د قبایلي سیمې وي یا داسې علاقې چې هغې کې دري زنانو او د نارینو د ووټ په ووټرانو په منځ کې چې کوم سلفي فرق وو هغه لږ زیات وو نو د هغې د کمولو دپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجسټریشن پاک نه باندې چې کوم هغه مهم وو د هغې تقریبا 5 فیز روان دي. د دې هم کردار کېدای شي.
د فافین راپور له مخې سږ کال په قامي ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتله 2 چنده زیاته شوې ده. د قامي صوبای اسمبلی په مجموعي توګه 1.1 شپېته حلقې وې چې پکې 509 حلقو کې 2902 ښځو برخه اغستې وه. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 351 حلقو کې 415 خزینه کاندیدانو ګډون کړی و. د قامي صوبای اسمبلی لپاره اچول شو اوټونو کې د خزینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه خو په 2023 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
په خبر پرتونخوا کې د ژمي په راتګ د زکام او ټوخي په څیر موسمي ناروغي زیاتې سوې دي. د سوبې د روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو اونۍ کې د هغو ناروغانو تر 9000 زیاتې پیښې ثبت کړې دي خو خلک څنګه ځانونه له هغو وایرسي ناروغیو ساتلی سي په دې اړه ځواب د وسیم سجاد په رپورټ کې.
د خبر پختونخوا د سیادت د محکمې د خوا مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شمیرو تر مخه د ساد نالۍ سره تړلې ناروغۍ چې پکې زکام او ټوخی شامل دی په تیرې واونۍ کې 9513 کیسونه راپور شوي دي. دا چې په روان وخت کې سر پورته کوونکي ناروغي څه شی دی په دغه حقله د پېښور شیرپا هسپتال کې ډاکټر زبی الله مومند وایي
یو نوې انفیکشن بیماری شروع شوې ده چې هغه اصل چې کوم بنیاد دی هغه وایرس انفیکشن دی. انفلوئنزا وائرس انفیکشن ورته وایي. انفلوئنزا وائرس انفیکشن دا په هر کال چې موسم بدلیږي په دې ورځو کې نو په دې موسم کې دا انفلوئنزا وائرس نوې موږ ورته په میډیکل ټرمینالوجي کې سترین وایو هغه راځي او هغه سترین هغه خوریږي د یو نه بل ته په ساده فرنجو باندې په یو لوښي باندې خوراک نه یا د ماسک نه استعمالول د ټولو مسلو سره هغه زیاتیږي.
د یادو مرزونو نه د ځان بچ ساتلو لپاره ډاکټران د حفاظتي قدمونو پورته کول اولنې ترجیح بولی. پر داسې حال کې چې یاد مرزونه پر تیزی سره په خپرېدو دي خلک ځان څرنګه بچ ساتلی شي په حق لې په شیرپا هسپتال کې ډاکټر وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم خلکو ته دا بیماری ولګي کم چې کامن کولډ کم زکام نزله او تمنګ وایو یخنی وته وایو دا غونه موږ ځان لري وساتو او د بیمار کس لپاره هم پکار دي چې هغه خپل پوزه او خپل خلو پټه ساتي. د دې نه علاوه ګرمي اوبه استعمالول درمیانه ګرمي اوبه شنه چای او پاکه کې شهد اچیل کوم مریضانو ته چې شوګر نه وي هغه دا استعمالول شي او سوپ خوراک شو دا ډیر بهترین عملونه دي چې په دې باندې دا بیماری بچکولای شو.
ډاکټران وایي یادی ناروغي د ډیر عمر خلکو او ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېدلی شي. دوی وایي هغه تنان چې چاته د وړاندې نه مرضونه وي پکار ده چې پر داسې موسمونو کې د زکام او نزلې پر ضد واکسین ولګوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ پرون په پېښور کې د غمیو او قیمتي کانو د کاروبار ودې لپاره یو ورځنۍ غونډه جوړه کړې وه. د غمیو کاروباریانو د سیمینار پر مهال مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ماینې لیبارټری نشتون له اړه له کبله غمی او کاڼي په خورا ارزانه بیه خرڅېږي. دوی وایي چې د پېښور په مالګي منډۍ کې کاروباریان آنلاین یا پرلیکا د غمیو خرڅولو او صادرولو په برخو کې هم ستونزې لري. چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د غمیو د ماینې لپاره لیبارټری جوړوي او د کاروباریانو نور ستونزې به هم هواروي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
د دسمبر په 12مه یو ایس ایډ په پیښور کې د قیمتي کانو او د غمو کاروبار ته د ودی ورکول لپاره یو ورځنی سیمینار تابع کړی و چې پکې د غمو او قیمتي کانو د کاروبار سره تړاو لرونکو خلکو د ماینز اینڈ منرل صوبائی دارو غړو او زده کوونکو ګډون وکړ. سیمینار کې په پښتون میشت سیمو کې د کانو کاروباریانو ته په ورپې خستون زهم خبرې وشوې. په صوبه کې وړو کاروباریانو ته د مرستې ادارې سمیډا پخوانی منیجر او د خیبر پښتونخوا اکنامیک زون مشر جاوید خټک مشال ریډیو ته ویل چې د قانوني ستونزو د سرکاري ټیسټینګ لیبارټری د نشټون لوجي د پاکستان کانی په بهر هیواد کې په کمو پیسو خرسيږي.
د نزیو کانی وړم بهر ملک ته نو هغه دا پته خلک په مونږه ټرسټ نه کوي چې دا کانی کم کانی دي. آیا دا سنتټیک کانی خونه دي اوریجنل کانی دي کنه دي؟ ٹھیک شو اج الته لاړ شي نو الته چې مونږه خرڅ کو نو دا هغه قیمت مونږ نه په هغه قیمت به خرسيږي چې کم قیمت اغه بلکې دب زبدوم چې 100 ګنا دا غینه کمی ګوره کمه زمانه نه مونږ ټول لګی یو سیریسنس دا حال لې. اوسه پرې مونږ په ماینینګ کې سم مشینری را نه وړه ټیکنالوژي ما اپګریډ نکړه مونږ تر اوسه پرې په پروسیسنګ سایډ باندې هم سونه ک پروسیسنګ سایډ باندې مونږ سره کټینګ پالش نشته. دنیا لیزر کټ ته ورسې دا مونږ سره اوسه پرې کټینګ پالشینګ هغه سکلز نشته چې دنیا کې پکار دي.
دا کاروباریانو په وینا چې پاکستان کې د قیمتي کانو او غمو غټ مارکیټ په پېښور مالګا منډه کې دی. خود صوبائی حکومت لاړه خبر ته هیڅ قسمه اسانتیاوی ندی ورکړې شوی. غونډه کې شریک کاروبار کوونکی حاجی مشتاق مشال رډیو تویل چې پاکستان کې د قیمتي کانو روخکلو لپاره روایتي طریقې کارول کیږي چې لوجه زیاتره کانی ضایع شي.
کی پی کی کې دومره جیم سٹون پوتنشل دی کاګر حکومت دیتا توجه ورکړې و مخکنه او سمره کی بکی کې مشکلات دي. ان شاء الله یو واسه دا سېکټر به ولا حل کړي. دا سېکټر سره بدی مشکلات ټول حل کیږي او سمره کی بکی کې ته وړي زیاته ترقی ملاويږي. خو مونږه مجبور یو مجبور دی یو چې هغه بلاسټینګ وشي هغه کې سمات شي سرونه ماچی سره ختم شي. مونږه حکومت دې طرف ته مونږ ته توجه کی چې بار نه خلک مشینیان امپورټ کی په امپورټ دی غي 0% ډیوټي کی چې غټ غټ مشینری خلک وړي.
غونډه کې شریک د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي په هنتون استاد او صوبائی حکومت د ټیسټینګ لیبارټری مشر ډاکټر حبیب الرحمن مروت مشال ریډیو ته ویل چې په ټیسټینګ لیبارټری کار روان دي چې ډېر زر پوره کړی شي او د کاروباریانو د قیمتي کانو د سرټیفیکیټ بشمول نورې ستونزې به ورسره حل شي.
یو خو دا ولدا ایشو هم سال شي چې انټرنیشنل سټانډرډ لیب به جوړ شي. انټرنیشنل سټانډرډ لیب شي نو دا به وي چې دا سرټیفیکیشن بل لږ ورته زیات شي او بل مول ګورنمنت دا هم ریکوست کړی چې تاسو لکه دومره زیات انویسټمنت وسی 385 میلیون روغل دګي بپکنه چې دا به تاسو نېشنل لیول لیب هم کارل کو ډیکلیئر کوږي وایي که یو دا فائدہ به وي چې لکه شوک به هرتا سٹونه کوي نو دینه ویریفای کا کوي ټیسټ کوي نو علاوه به ایکسپورټ کوي.
پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی روان کال د وفاقی حکومت قائمہ کمیټه ته پیش کړی خپل راپور کې ویلي چې د قانون سازه د نشټوالي لوجه د قیمتي کانو غمو کاروبار کوونکو ته ستونزې دي. راپور کې ویلي شوی چې هندستان هر کال د غمو د کاروبار نه سلويخ ارب ډالرې، تایلند اته ارب، سریلانکا شپېته کروڑ ډالر او پاکستان د شپېتو لکو ډالر کاروبار کوي. عظمت ریشا مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
ಶಾಶ್ನಾ ಗೋರಾ ಹುಸನ್